دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د طالبانو د بندنوی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د افغانستان په اړه په ناروې کې د ترسره کیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره نن له کابل څخه ناروې ته روان شوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر لیکلی چې متقی په دې غونډه کې له یو شمېر افغانانو او بندنیانو سره په سیاسي، خونیزو، اقتصادي مسایلو او د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د ځینې مسایلو په اړه د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماتان او یو شمېر افغان خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو ملاتړي وربللي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د طبي پیښو له امله د 8 کسانو د وژل کېدو او 45 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د وزارت نن له رسنیو سره شریکو شویو معلوماتو کې ویلي چې یاد کسان د زلزلې، باران او واورو ورېدو له امله مړه او ټپیان شوي دي. طبي پیښو ته رسېدو چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د دې ترڅنګ شاوخوا 3000 د هستوګنی کورونه هم ویجاړ شوي او په خبرې د زیانمنو شویو کسانو له کورنیو سره نقدي مرستې شوي. د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د درندې واورې، بارانونو او سیلابونو راوتلو شاهدان دي. یوناما په کابل کې د ورکو شویو خزینه فعالانو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو په دې اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. یوناما نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه سازمان خپل مخ په زیاتېدونکي اندېښنې بیا شریکوي. ملګرو ملتونو ویلي له طالبانو څخه غواړي چې د ورکو شویو خزینه فعالانو تمنا زریابي، پریانی او پروانه ابراهیم خیل د ساتل کېدو د ځای او د ټولو افغانانو د حقوقو د ساتنې په اړه معلومات ورکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکړي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي جواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تیره اونۍ کړې وه. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي مرستو لومړنۍ چوپه چې دې وروستیو کې د دغه هیواد ولسمشر جو بایډن تایید کړې وه د اوکراین پلازمینه کیف ته رسېدلې. کیف کې د امریکا سفارت وایي د نوي ټنه بار کې د لومړۍ کرښې اوکراینی پوځیانو لپاره تجهیزات استول شوي. د امریکا سفارت اعلان کې په دې تړه ویل شوی متحده ایالاتونه د روسیې پر اخیدونکو غواخونو پر وړاندې لزانه د اوکراین د پاکی مرستې تشمنه ده. بلخوا د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په ورته مهال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه شوي. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 1000 تنه سونګ توکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لیږدول شوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي دخالت رد کړی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه کړې. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغینو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. د دې برید په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري ناورین ژوروي او د یمن د خلکو کړاو نفسي زیاتوي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وای حوثیانو ملګرو ملتونو او د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپورونه ورکړي چې دا زید له هوایي بریدونو خوندي وي. د لوبلو ډګر وروسته خبر داده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلن او ملي لوبډله د نړیوال جام په یوې برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ به دوهمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي. حکومت یې اوخري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکي او مبصرین وایي د 19 کلن او ځوانانو لوبډله پیاوړه ده، خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل هم دا ټکی و. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ د ستوډیو نه وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ څپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. مولوی امیر خان مزکی په مشرۍ یو پلاوی په ناروی کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په یو غونډه کې د ګډون لپاره وسلو ته تللی. د چارو کار پوهان د وسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې د استازو ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت کړي. په موکړی د کرام شینواری د رپورټ ته
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ او پلاوی د شنبې په ورځ د کابل څخه په یو دری وزیري سفر ناروی ته روان شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان بلال کریمی امریکا غږ سره په مرکه کې ناروی ته دغه سفر په اړه ویل چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به په وسلو کې د امریکایي ډیپلوماټانو سره هم خبري وکړي.
د محترم مولوی صاحب امیر خان متکی په مشرۍ یو هیئت د ناروی هیواد ته د هغه هیواد په بلنه سفر وکړي. هلته به د امریکایي هیئتونو ډیپلوماټانو سره همدارنګ د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره پر مختلفو مسایلو باندې بحثونه او مجالس لري. همدارنګ به له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم خبري او مجالس وکړي.
د امریکا حکومت لا په ناروی کې د طالبانو د حکومت د اساسو ترمنځ د ممکنه لیدو کاتو په اړه سلی دی ویلي. خو د ناروی د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت اساسي به دغه غونډه کې د ګډون سربېره د ناروی د چارواکو او د نړیوال ټولنې له اساسو په ځانګړي ډول د ناروی له متحدینو سره هم وګوري. د ناروی د بهرنی چارو وزارت کې ویلي چې دې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سربېره د افغانستان د بدني ټولنې په ګډون د خزو د کونو پالان خبري اعلان د بشري حقوقو اقتصادي ټولنيز او یو شمېر سياسي شخصيتونه هم بلل شوي. ټاکل شوی دا غونډه به د یک شنبه په ورځ پیل شي. د ناروی د بهرنی چارو وزارت ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومت د مشروعیت یا پرسپیکټ پیژندلو لپاره نه ده، بلکې د افغانستان په ټولنه کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او د خزو د ګډون او د بشري حقوقو د غښتلي کولو په اړه د طالبانو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانانو د ملاتړ لپاره جوړي. د سياسي چارو یو کارپور رضا قاسمي وایي چې افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارات درسیدلو وروسته په لومړي ځل یو اروپي هیواد ته د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی به د نورو اهدافو ترڅنګ افغانستان باندې شتمنۍ د خوشی کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندو لپاره د دغه سفر په ترڅ کې هڅه وکړي. خاګل کاسمی وی چې اروپي هیوادونه هم د یوې خوا په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ډول د بیوزلۍ په زیاتېدو او هم د ښځو حقونو او رسنیو د ازادۍ د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره شریکې کړي.
برای طالبو اما انجام اولین سفر رسمي از
خاګل کاسمی ویل طالبان ته هم د کابل د نیولو وروسته لویدیست د لومړنی سفر یو سیاسي لاسته راوړنه ده. د اګست په 15مه وروسته د طالبانو سفرونه یوازې د سیمې هیوادو پورې محدود وو. زه باور لرم چې د مولوی متکی په هدف کې یو لوی هدف د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول او هم د خپل حکومت پرسپیکټ پیژندل دي.
حکومت طالبان خواهد
د سیاسي چارو د کارپو وایي چې د دغه غونډې هدف د باور د فضا رامنځته کول دي. د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عارفي وایي چې ناروی په ځان لسر دغه غونډې نشي جوړولی او ممکن د ناروی دا هڅه د ملګرو ملتونو امریکا او اروپایي هیوادو د هغو هڅو په لړ کې شوې وي چې د په افغانستان کې یو پراخ بنسټ او حکومت جوړول دي. تر څو د خاغلي اړیکې په وینا په دغه هیواد کې د روان بشري ناورین مدیریت د نړیوال ټولنې سره په همغږي کې وکړي شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2 شپږ نیوي اشاریه صفر، په لنډو صفو یو لزره 1515 اویا اشاریه صفر او 902 اویا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدل سي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د اسکرو د استلو د پریکړې دفاع کړې ده. ویل دي چې افغانستان په دې دلیل د امپراتوریو هدر ده چې د یو متحد هیواد جوړېدو ظرفیت نه لري. له بلې خوا د امریکا د کانګرس درې غړو د افغانستان د کنګل شو پانګونو د یو مهمې برخې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د وټلو په تړاو د خپل پریکړې دفاع کړې او وایي افغانستان یو پیاوړی دلیل مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیڅ د هیواد د حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شو.
وګورئ، موږ د تیرو شلو کالو راهیسې په افغانستان کې هر اونۍ یو میلیارد ډالر مصرفول. لاس پورته کړئ چې څوک فکر کوي چې موږ کولای شوای افغانستان د یو واحد حکومت تر سیوري لاندې سره متحد کړو. دا چې افغانستان د امپراتوریو هدیره ده یو قوي دلیل لري. لومړی دا چې د وحدت عناصر نه لري. نو پوښتنه دا وه چې آیا زه هم په افغانستان کې هر اونۍ د همدومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم؟ په دې باندې په پوهېدو سره چې نه یوازې هلته د بریالیتوب امکان ډېر کم و، بلکې د دې برسېره مو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو جسدونه بیرته راوړل.
بایدن په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا ته د اقتصادي پلوه د افغانستان جګړه ډېره قیمتي تمامېدله او دوی هر اونۍ افغانستان کې یو میلیارد ډالر لګول.
تر شل کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه د راوتلو اسانه لاره نه وه. هر وخت چې راوتلی د دې امکان نه و. زه په خپلې پرېکړې پښیمانه نه یم. زه د هغو ښځو او نارینهوو د کورنیو درد احساسوم چې په هوایي ډګر کې د ترهګرو په برید کې ووژل شول. خو زه فکر کوم پاوز او هغه کسان چې په بهرنۍ تګلارې پوهیږي که موږ هلته پاتې وای او ځواکونه مو نه وای راویستلي، موږ باید له شلو تر 50,000 نور عسکر هم استولي وای. د دې یوازنی علت چې په هغو ورځو کې امریکایان نه وژل کېدل دا و چې تیر ولسمشر تړون لاسلیک کړی و چې د مې په لومړۍ نیټه به عسکر باسي.
په عین حال کې د متحده ایالاتو د استازو مجلس درې غړو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي څو په هغه هیواد کې د اقتصادي مشکلاتو او بشري ناورین مخه ونیول شي. د استازو د مجلس دوه ډیموکراتو غړو جیسن کرو او ټام مالونسکي او د همدې مجلس جمهوري غوښتونکي غړي پیټر مایر د ولیک په خبرولو سره د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو ایوا د پام وړ برخه آزاد کړي څو د افغانانو مشکلات چې د اقتصادي ستونزو له امله رامنځته شوي یو څه کم شي. بایدن په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې مخپزیاتي دودي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي په افغانستان کې د اقتصادي لاسترانو راپور ورکوي.
د افغانستان صادرات په لومړي ځل میلیارډ ډالرو ته رسیدلي دي. ملکی مامورین ته د دوه میاشتو معاشونه ورکړل شوي دي او اعلان شوی دی چې راتلونکي معاش به هم ورکړل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په نړیوالو د طالبانو سره د کار نه کولو له امله نیوکه کړې. ویلي دي چې دوی په دې کار سره په افغانستان کې خپل ملامتي پټوي.
ماشته فرما پنځز لګې ماشته منی نه راکې هر څوک شي دي. نو دا هفته دا ولس نورم کړې نورم زورې نورم تکلیف ورکې داغه ولست عذاب ورکې.
په افغانستان کې اروپאי اتحادي اساسي هم د روان وضعیت له امله اندېښمن دي.
The Afghan people and I've been
د دومره ډیرو وګړو خلکو لیدل ډیر خوشنون کیدی. د ماشومانو بد وضعیت لیدل ډیر خوشنون کیدی. زه راتلونکي ته هیله من یم. خو د دې لپاره ټول اړخونه باید ښه تګلارې غوره کړي.
دا په داسې وخت کې چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بد وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي کې مرسته په خپل وخت ونه رسیږي، ستونزې بل نور هم زیات شي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
دوی مودي راهیسی د ترکی او قطر هوادونو چارواکي طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د چارواکو سره د کابل قندهار هرات مزار شریف او خوست هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په مسله په خبرو بوختي. دا اونۍ هم د دغو هواد یو ګډ پلاوی کابل کې په دې اړه خبرې کړې. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د دواړو خواوو ترمنځ خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری دغه وزارت ویان امام الدین احمدی سره مرکه کړې ده. تاسو دراوړو
په دې ولې کې د قطر او ترکیې او ګډ پلاوی د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د چارواکو سره کابل او سلور نور او هوایي ډګرونو د امنیت په مسله خبرې کړې.
مله مو سیشن به چار شنبه پور از موږ د قطر او ترکیه د ګډ پلاوی سره از موږ د ترانسپورت او چلن وزارت رهبری په سر کې د حنفی صاحب په مشرۍ باندې دوه ورځې نه وندې درلودې. نو په غونډه کې د کابل هوایی ډګر څنګه د هیواد نور څلور هوایی ډګرونه چې وو د امنیت د هوانور دی په حق له همدارنګه او ایئر سپیس کنټرول په حق له ځمکني خدمات په حق له وګه کیدو وروسته پایل ته نه رسیدلې او وندې ډېر مثبت وي. تفاهمات تاسو نږدې شوي یو ان شاء الله چې په راتلونکي هفته کې به بیا یو ځل موږ دوی سره غونډه ولرو. نو یو پایلې ته امید شته چې مثبتې پایلې ورسیږي. سره
آیا په خبرو کې پرمختګ شدی؟
د امنیت په برخه کې د هوانوردۍ امنیت البته چې د طیارې چیکینګ ده د مسافرینو بدني چیکینګ ده همدارنګه سکنري ماشینونه دغه چیکونه دي دغه موضوعاتو باندې سره وغږېدو. همدارنګه د ځمکني خدماتو په موضوعاتو هم خبرې وشوي. بعضې نور جزئیاتو باندې خبرې وشوي. نو ان شاء الله چې غونډې ښې په مخ ځي راتلونکي هفته کې بیا سره غونډه لرو نو وګورو چې پایلې ته سره رسیږو او که نه. ان شاء الله چې مثبتې خبرې روانې دي.
اوس په کومو مسلو خبرې کیږي؟
موږ هم د مالی بخش باندې خبرې سره کوو. پروپوزلونه هم سره تبادله کړي دي نو پایلې ته نه سره رسېدلي. مالی بخش هم پاتې ده. پیسې د قرارداد هغه مصارف سنجول کیږي چې په دې مختلفو بخشونو باندې څومره مصارف کیږي او تدارکاتي مسله ده. تاسو ته معلومات وي چې هغه به دانه دانه چک کیږي. تخنیکي ټیمونه یې سره ګوري چې مثلا دومره مصرف په پلاني ځای باندې کیږي هغه به تخنیکي ټیمونه سره چیړي. نو هماغه مالی بخش هم اوس په خبرو سره بوخت یو او د امنیت مسله هم تقریبا حل ده. ستونزه نشته. یو څه تفاهمات شوي دي او په مخ روان یو.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورونو کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو د راهنمایي په برخه کې د لازمو خدمتونو د نشتون په اړه ادعا شوې. تاسو د دغو ادعاو په اړه څه وایئ؟
نه دا ادعاوې خو رښتیا نه دي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې که چېرې په هوایي ډګر کې څوک نه وي یا خدمات نه وي یا د ټاور کنټرول خدمات نه وي مخابروي سیسټمونه نه وي د یوې الوتکې کېناستل یا پورته کېدل اجازه نشته. حتی نو د ساحې دید باندې دا کار نه کېږي. امکان نه لري ځکه د ورځې 15-15 پروازه کېږي. نو دا پروازونه په ساحې دید باندې نه کېږي. خدمات وړاندې کېږي په نورمال ډول د ورځې دخوا نه. خو یوازې کېدای شي دا امکان شته دی چې بعضن دا په ټوله دنیا کې امکان لري چې بعضن ټیکنیکل ستونزه راوخته شي. هغه د څو دقیقو یا د څو ثانیو خبره وي. هغه ټیکنیکل ستونزه که کوم ځای کې پېښه شوې وي وي به که نور دغه ما هم لیدلي وو د سوشل میډیا نه. خو دا ناسمې خبرې دي.
پولیسي ویلو کې کابل ته د نوو رادارونو ماشینونه راغلي. آیا د دغو رادارونو د نصب چارې پیل شوي؟
بلې صاحب موږ درې رادار چې راغلي یو کابل یو هرات او بل مزار شریف کې مختلفو نقطو ته لګېدل شوي دي. یو څه ناڅه کارونه په هغه نقطو کې د نصب پر پاتې وو هغه ادامه لري. داسې د یو ورځو دوه ورځو کار نه هغه په خپلو نقطو ته رسېدلي دي. انشاءالله نصب شي. نور نه رادارونه هم انشاءالله په راتلونکي کې راوړل کېږي. داسې نوبتوار درې درې نو هغه هم د تقسیمات مطابق راوړل کېږي. قرارداد مطابق قرارداد په یو وضاحت باید بل ورکم. تاسو پوښتنه نه کړي خو وضاحت باید دا ورکم چې بعضو رسنیو کې رپورټونه دي چې ګواکې د هوایي ډګرونو مکمل کنټرول یا مدیریت سپارل کیږي. دا ناسم رپورټونه دي. د هوایي ډګرونو تخنیکي خدمات باندې خبرې کوو. دا هغه قرارداد ورکول کیږي چې معین دي چې کوم کوم لکه ځمکني او هوایي حریم همدارنګه د هوانوردۍ امنیت. نو دا امنیت هم بهرنی ارم امنیت چې کوم د مصالح ځواکونه زموږ خپل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خانه امنیت نیول کیږي. یوازې په داخلي ترمینل کوم هوانوردۍ د کاو سازمان د خانه چې کوم تندر ده د هغه مطابق به هغه امنیت به یو شرکت پر مخ وړي. قرارداد به ورسره کیږي چې هغه تخنیکي بخشونه دي. مدیریت عمومي به د افغانستان په لاس کې وي.
د مراکز مننه.
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com
د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو د قول اردو په خوانی کمانډان فرید احمدی وای چې طالبانو د ځنګړو ځواکونو لکه لږ سر کسان شکنجه کړي زورولي او یا هم وچلی دي. جنرال فرید احمدی وحید فیض سره په امریکا کې ویلي چې طالبانو د ځنګړو ځواکونو 50 غړي چې د پیژندل وجلی دي. تر دې مخکې هم د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې طالبانو په سلور ولایتونو کې شاوخوا سل پخوانی امنیتي ځواکونه وجلی او یا یې ترتم کړی دي، خو طالبانو دا ادعا غنی رد کړی. په موخې دی رپورت ته
دلیل اصلي سقوط جمهوریت
د جمهوریت سقوط بهرني او کورني عوامل درلودل. په بهرني عامل کې د امریکا د متحده ایالاتو د دوه ولسمشرانو پریکړې او د دوه د هوکړې تطبیق چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په غیاب کې لاسلیک شوی و چې متاسفانه غیر مسولانه و او هغه غرضښتونو لپاره چې افغانانو امریکا او نړیوال متحدینو سره یو ځای د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ بشري حقوقو ترهګرۍ په وړاندې مبارزه لپاره افغانانو زیات سرخندنی ورکړي. د ارزښتونو ته پام ونه شو او دا هوکړه وشوه. په کورنۍ دلیل کې دوه برخې وي، یوه سیاسي وه او بل د وسلوالو ځواکونو د جوړښت ستونزې وي. د سقوط اصلي دلیل زموږ د سیاسونو ترمنځ شخړې او ستونزې وي چې ونه شوای کولای د سولې او جګړې لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي. زه په دې مسله کې وسلوال ځواکونه ملامت نه ګڼم، ځکه ځواکونو د ورځې تر 11 بجو پورې لاس په ماشه امر ته منتظر وو، خو سیاسونو ولسمشر او ټیم یې هیواد پریښودلی وو.
ستاسو نظر مو واوري جنرال صاحب، آیا دا به منصفانه وي چې ملامتي په یو کس واچو؟ ستاسو مسؤلیت خرڅ او باید تاسو اقدام کړی وي.
دقیقا د نظام له سقوط څخه و میاشت مخکې زه د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې زخمی شوم. البته په تیرو شلو کلونو کې زه درې ځلې زخمی شوم. کله چې زه زخمی شوم یو سرتیری مې شهید شو. له زخمی کېدو وروسته له دندې لرې شوم او د ولسمشر په امر د درملنې لپاره ترکیې ته لاړم. متاسفانه د سقوط پر مهال په روغتون کې وم. یقینا ملامتي باید په یو کس ونه چوو. خود افغانستان اساسی قانون ته پکاتو ټول واک سیاسي او پوزي واک د سرالو قماندان پلاسکیو. هغه د لومړي کس په توګه دوه مرستيالانی د ملي امنیت سلاکار او د مشروع واک د قماندانی واک د هغوی پلاسکیو. هو په دومره کرخه کې امنیتي سکتور رهبری د ملي دفاع وزارت د کورونې چار وزارت ملي امنیت لوی درستیز د قلی اردوګانو نه قماندانانو کولای شول چې جګړه وکړي. هر څوک مسؤلیت لري.
جنرال صاحب، د بشری حقوقو څار سازمان او نورو ادارو خبر ورکړی دی چې د افغانستان د پاوز په خوانی سرتیری وژل شوی یا ترې تم شوی دی، که څه هم طالبان دا نه مني، خو ستاسو خپل معلومات لري چې د خاصو ځواکونو کوم فرد وژل شوی یا ترې تم شوی دی کنه؟
راپورای دقیق
کوم راپورونه چې موږ تر رسیدلې دي لک تر لګه زر کسان یا شکنجه شوی یا وژل شوی. د شپې پر مهال له کورونو ایستل کیږي، لا درک دي کورنۍ ته اخطار ورکول کیږي چې په هیڅ صورت دوی د شکایت حق نه لري. رسنۍ اوس د طالبانو لخوا سانسور کیږي او د هغوی په کنټرول کې دي. له کورنۍ سره چې ما خبرې کړي راته ویل چې پر رسنیو کې زموږ نوم و نه خلی. د هغوی عزیزان چې وړي لا ژوند دي خو بندیان دي. ځینې کسان په هوایي ډګرونو په سرحدي سیمو کې چې غوښتلې به هرته ولاړ شي نیولې دي.
جنرال صاحب، تاسو په دې وروستیو کې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي د افغانستان د پاوډز د وسلو د خرڅلاو په اړه تاسو ادعا کوئ چې طالبان یې خرڅوي، که مونږ ته جزئیات وایي.
در 20 سال گذشته
د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لپیاوړو لاسترولونو ملي اردو وا چې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو لرا تک سره اوس د طالبانو لمن څخه دقیق سرچینی وای استخباراتي معلومات شته چې د ناتو د پرمختللو وسلو سیستم تجهیزات د شپې دوربینونه او پوزي زیري وسات د شپې له خوا باري یو د قاچاقړونکو او سوداګرو له خوا د طالبانو د دوی ملي کې زینو قماندانانو او ګاونډي هوادونو په ځنګړې توګه زموږ د جنوبي او غربي ګاونډي د ځنګړې استخباراتي او پوځي حلقات لخوا دا وسلې قاچاق کیږي. د طالبانو د عالمانو شورا مخکې فتوا صادره کړې و چې جنگي غنیمتونه د طالب وسلوالو او قومندانانو شخصي ملکیت دی، یعنی هغوی ته مشروعیت ورکړي چې کولای شي د خپل شخصي ملکیت په توګه خرڅ کړي. مو یو دغه وسلو لیست لرو که پراتلونکي کې قانوني حکومت او جمهوریت اعاده شي، دا وسلې موږ له ګاونډیو هیوادونو څخه بیرته غواړو او له نړۍ غواړو چې پر دغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان د ملي پانګې او د ملي اردو د ملکیت له اخیستو ډډه وکړي.
جنرال صاحب، د طالبان د دفاع وزیر ویل چې د ګاونډیو هیوادونو نه د افغانستان د پاوز د الوتکو غوښتنه په ډیره جدي توګه وکړله. په داسې وخت کې چې هغه د الوتکو د غوښتنې کوي او د پاوز د تجهیزاتو د ساتنې خبرې ورکړې دي. په کابل کې هم د الوتکو یو پریډ دیو تر سره کړ. څنګه کولای شي چې دا ثابت شي چې دیو د پاوز تجهیزات په نور هیوادونو باندې پلوري؟
بله
ظاهرا هغوی پرسنیو کې د وسلو د قاچاق د مخنیوي یادونه کوي، خو ویډیوګانې، اسناد او زیات شواهد شته چې د ټیټې کچې طالبان د خپلو علماو شورا د فتوا په اساس دا جنګي غنیمتونه ګڼي. یوازې یو محدود شمېر یې وکولای شول چې د رسنیو لپاره وساتي، خو د هغوی د ټیټې کچې طالبان د مشرانو امر نه مني. متاسفانه په تیرو څلور میاشتو کې زیات شمېر وسلې او محاربوي سیستمونه بهر ته ایستلې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 15515 باندې واوري.
په خوست کې د ولی محمد په نوم د سو اولادونو پلار د کلونو د امریکا غک د پرله پسې اوریدونکو نرسته دي ته وحسید چې هیڅ کوم ماشوم د پولیو د تطبیق پرېنه. نو موره وای د امریکا غږ بلا بیل خبرونه پیغامونه او رپورټونه یې ذهنیت هغه وخت بدل کو کله چې د چا د معلومات په اړه باندې خبر واوري دو او موکړی د منیر بهار تی رپورټ تا
دوش پټکلن ولی محمد له امریکا غږ سره لکلون آشنایی لري. وای د غی رادیو لاره خبریدونکو مثبت پیغامونو او راپورونو دومره متوجی کړي چې تر اوسه هیڅ کوم ماشوم د پولیو واکسین له تطبیق نه دی پاتې شوی. نو موړی وای کلونه کیږي چې د افغانستان د سیاسي تحولاتو په اړه د امریکا غږ بیلابیل خبرونه او خبری مطالب تعقیبوي او په دې لړ کې د پولیو په باب بشمیره پیغامونو او راپورونو ذهنیت جوړ او د ماشومان روغتیا ته پام ورخپل کړ چې تر ننه یې پکې کومه ناغېړي نه ده کړې. ولی محمد په دې حق له وویل
تقریبا دلس من دلس کوله کی چې د امریکا غږ رادیو ورم انا ټول خبرونه تکبوم دا برل بسې خو خبرونه وله دا ورم غواګ برتن ولې بيداره دا ګزان یا پال دا ډېر یو روي مرز دی دا بازو اکسو کې خبرو کې چې دونم بس مو ته خبره الودونه زړه ودرېږي. نو کوم واسه د واکسین پروګرام رشي زه د خپل الوده ته تقریبا شپږ ووتنه لاسره ودنه زلارم ټول خدای پاک د واکسین نه یا د پلجن خدای شوتل دي د امریکا غږ راډیو نه آزاد خبرونه مشور وده مونږ په فکر وکړ چې دا یو ښه خبره ده. دا خو یو ښه شی دی چې د واکسین خو ډېر قیمتي شي ونه نشي چې اړتیا لري نه دا خو مين لازم ده چې وای وای
دای وای د واکسین د تطبیق لپاره خپل کوچنیان آن تر ولایتي روغتون او کلینیک وړي تر څو دوی ته واکسین ورکړي. ولی محمد چې اوس مهال د ویلمسه یو ته بچیان لري خوشاله بریخي چې ټول اولادونه یې سالم او صحتمند دي. نو وړي وای
وکوم اسکی چې د کلینیک کله ته ریشي واکسین کور په کور ځګرځي د واکسین چې ورکړي قاعده نه پوت شي زه خو د لوشم مزدري ته دی بغاتره سم حتی به زه د کلینیک سب څو ورما ځکه چې د ماشومون مو سفر یې غنه پوت شي نه دی واکسینا دا یو ډېر ښه پرګرام دی خدای پاتره دی اوس سفر کوم یو پکې مو په الو دا کې نه درغلی
دای کڅه هم د ورزنی مزدوري لالارې د خپل کورنۍ نفقه برابروي د اولادونو روغتیا تر هر څه مهمه بولی او لنور خلکو هم غواړي چې د پولیو په مقابل کې هیڅ کله خپل ماشومان به له واکسین پرې نګدي.
اغه ته مو دا ته سیادو چې دا که حکومت مشکل نشته ځکه چې دا خلته الودای مرز نه خېل کایو د تم خپل چې بیا بنو لاټ بلاټ لا به بس دا بنو ورته سرګردانه به ورته روان ده به خدای وکړه خبره ده دا کومه بعد خبره نه ده د خدای غو نشته.
د ولی محمد یو ولسکلن زوی محمد یاسین د خپل پلار د هغو هڅو له برکته په صحت روغ تر خونزيزي چې د تې تر 15 کلنۍ د پولیو واکسین کله هم نه دی قضا کړی. محمد یاسین امریکا غږ ته ویل چې ټول پلارونه د خپل کوچنیان تر 15 کلونو په پرلپسې توګه واکسین کړي او په دې برخه کې د بے تفاوت نه پاتې کیږي.
نوم محمد یاسین دی زه یو ولسکلن یم. مې خلک دا پیغام ده چې کوم واکسین لګوي اته د واکسین وای کوم 15 کلن کمی دې چې واکسین وای مخته دا بدلای شي او کرکټ به په والا شي هر شی بغلا شي په خو به روغ وي زه خوشو یم په ستات روغ یم.
که څه هم د روغتیایي سکتور په چوکاټ کې د یونیسف لوري خلکو ته د پوهاوی په ورکړه له بیلابیلو لارو کافی کار شوی خو رسنیزو ادارو خصوصا امریکا غک په دې برخه کې د کلونو هڅو پایلې دا په ډاګه وی چې د لکونو پښمیر خلکو ذهنیت د واکسین په اړه مثبت لوري ته وړي، چې اوس مهال په دوامدار توګه په کلیو کورونو کې کومره ماشومان ته د ګوزن ضد 200 واکسین هر ځل تطبیقوي. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.